دا مشال رادیو په یو بل غړی کې د دې خبرونه قربان چې پامیر د خبرونو ویان کولای تاسو ټکنیکی همکار په لوښه تاسو ټول ته سلامونه کوي. هر کله درته وایو بل نه درکو چې دا خبرونه را سره ووري. په دې یو ساته خبرونه کې ته خبرونه لرو له خبرونو وروسته ریپورتونه دی په دوه منی مای کې به تاندې هلی اونیزه خبرونه وي. د دې هر څه د اوریدو لپاره را سره تم شي په سر کې خبرونه له ګل ایاس.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا حکومت وایي باید مرکز د صوبې په قیاجات ورکول لپاره عملی اقدامات وکړي. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي د کډوالو د ایستلو په اړه هر راس پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. او سرچینی وایي د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبي لبنان کې پټې غونډې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو صلاحکار وای چې صوبای حکومت له وفاقه د برېښنا، تیلو او ګیس ګټي او د کبادي زلو د برخې پیسو تر لاسه کولو هلې ځلې پیل کړې دي. مزمل اسلام پرون په پېښور کې مشرانو ته ویل وفاق د خبر پختونخوا سره باندې 1400 روپۍ پوروړې دي چې پکې د بجلی، تیلو او ګیس ګټي ترڅنګ هغه پیسې هم شامل دي چې وفاقي حکومت باید په 2013 کال کې په صوبا د کبالي ضلع تر ورګډېدو وروسته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي څخه ورکړې وای. دی وای صوبای حکومت د هغو پیسو اخستو لپاره اسناد تیار کړي دي او وفاق به قانع کوي چې ودی کړي.
مرکز کو ہم جو ہے دلیل سے راضی کریں گے.
مرکز با مونگ پا دلیل سرا راضی کو دا قبائلی سیمو دا زمکیدل ورستو دا پختونخوا صوبے رقبہ 8% زیادہ شویدہ او مونگ کا پا زور حساب پا این ایف سی کی دا 14.5% پا حساب پیسے ملاوی گی او پا نوی حساب زمونگ پیسے دا 19.15 پا حساب جوڑی گی.
د مالی چارو صلاحکار دا سرګندونی په داسې مهال کړی چې خیبر پختونخوا له څو کلونو راهیسې له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین کنډاپور د مارچ په 13 په اسلام آباد کې له وزیر اعظم میا شهباز شریف سره تر لیدو وروسته ویلي ول چې هغه ورته د صوبې د پاتې پیسو ورکولو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د عید له مخې وفاق کې حکومت باید د ان اف سي له لارې د هیواد ټولې ګټلې پیسې د وفاق او صوبو ترمنځ ویشي. دا راز وفاق باید په یو صوبه کې د ګیس، تیلو او برېښنا د ګټې پیسې هم هغه صوبې ته وسپاري. د طالبانو د حکومت یو چارواکي له پاکستانه غوښتي دي چې د کډوالو د ایستو په اړه هر راس پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او ورستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له مرستیال شارډ افیر یا نظم الامور جنید وزیری سره ولیدل. وزارت په بیان کې ویلي چې راشد د پاکستان له سفارت ورغلي پلاوي ته ویل چې د کډوالو موضوع دواړه خیزه ده او باید په دې اړه پریکړه هم د دواړو هیوادونو په تفاهم وشي او د یو میکانیزم تر جوړېدو پورې باید کډوال ونه زورول شي. دا غونډه په داسې مهال شوې چې په پاکستان کې حکومت له تېرې میاشتې راهیسې د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه د معلوماتو غونډولو بهیر پیل کړی دی. د سند او پنجاب صوبایي حکومتونو ویلي چې پلان لري د اپریل له 9 څخه د اسناد لرونکو کډوالو ستنېدو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې له پاکستان وغوښتل چې له دې پریکړې په شا شي. د پاکستان حکومت د تیر له نومبر راهیسې لکونه بې اسناده افغانان هیواد ته ستانه کړي دي او وایي چې دا کار یې د ملي امنیت په ګټه دی. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د اسناد لرونکي افغانان دې نه وباسي. د کمیټې غړو پرون مشرانو ته ویل چې په دې اړه د اپریل په 4 د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر ادارو ته لیک استول دي. وکیل او د کډوالو د مرستې د کمیټې مخکخه غړي منیزه کاکړ وای چې د اپریل له 9 څخه د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه غیر قانوني ده. د طالبان حکومت وایي چې د دوه نړیوالو ناحکومتي ادارو په مرسته یې هغه 50 ماشومان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل کورونو ته سپارلي چې ایران له خپلې خاورې ایستلي ول. د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې هغه ماشومان یې د مستویت په لوري د حرکت او د جګړې ځپلو ماشومانو یا وار چایلډ ادارو په همکارۍ له هرات خپل کورونو ته لیږدولي دي. بیان وای په هغه ماشومانو کې 23 د سرپل، 14 د فریاب و د غزنی، 3 د کاپیسا او یو د زابل اوسیدونکي دي. سرچینې وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبي لبنان کې پټې غونډې کړې دي. د مشال راډیو ایرانی څانګه فردا ترلاسه کړې معلوماتو له مخې په مدني ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطینی ډلو په ګډون د ایران لخوا ملاتړ شوې ملیشي په وروستیو اونیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په ټلنون کې پټې ستراتیژي غونډې کوي. دغو ملیشو سره تړلي سرچینو فردا راډیو ته وویل چې په دې غونډو کې د عراق د کائب حزب الله بخنه غواړم د عراق د کاتب حزب الله، النجابیه بدر تنظیم او په یمن کې حوثی یاغیان استادو په ګډون د ایران ملاتړ ډلو استادو ګډون کړی وو. په هغه کسانو کې چې په دې غونډو کې برخه اخستې وه د سپاهي پاسداران د قدس ځواک لوړ رتبه قمندان محمد رضا زاهدی هم وو چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د اسرائیل په مشکوک برید کې ووژل شو. سرچینې زیاته کړې چې په دې غونډو کې د حماس او اسلامي جهاد استادو هم ګډون کړی وو چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه ډله ګرځول شوې ده. اورسته خبر د کرکټ درکو د هند د کرکټ په غوړه لیگ یا انډین پریمیر لیگ کې سن رایزر حیدرآباد او چنئی سپر کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخ کیږي. د حیدرآباد پر راجیو ګاندھی لوبغالی کې د اپریل په 15مه سیالي د پیښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپږنیو بجو پیلېږي. دا د مشال وړي خبرونه.
بیا هم ستړی مشه ګل ایازو چې خبرونه درته وړاندې کول. اوس هم رپورټونو ته مخه کوو، خو یوه یادګیرنه هغه ده چې په دویمه نیمایي کې به د میرمنو ځانګړې خپرونه تاندې هیلې هم تاسو واورئ. اوس هم د خپرونې د سر رپورټ. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو ته یو لیک استولی دی چې پکې ورڅخه غوښتې دي چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو له پرېکړې د پشاشي. د کمیټې مخکښه غړو مشال رډیو ته ویل چې د اپریل څلورمې په لیک کې له حکومت غوښتې دي چې له افغانانو سره د ناوړه چلن هم ودروي. په کراچۍ کې میشتو شمېر افغانانو هم مشال رډیو ته ویل چې پولیسو یې په وروستیو کې زورول پیل کړی دي، خو پولیس دا تور نه ردوي. د پولیسو یو چارواکي پرون مشال رډیو ته ویل چې یوازې د افغان سټیزن یا تابعیت کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سند او پنجاب حکومتونو ویلي چې د اپریل له نیمایي څخه د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ستنولو لپاره د هغوی معلومات غونډوي. نیاز علي تفصیل لري.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په څلورمه د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دي. د یادې کمیټې غړي او وکیلې منیزا کاکړ د اپریل په څلورمه مشال لیډیو ته وویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو کونسل جنرل، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د روا چلن ودرولې شي او هغه پریکړه دې سمدستي بیرته واخلي چې لمخې حکومت د اپریل 15مې یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا دې زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15م اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی، یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دی دا واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعالان طاهره حسن بیا مشال لیډیو ته ویلي افغان کډوال چې د هغوی ماشومان، انجونه او خزی په زور لیږل کیږي دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده، نو ول بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي. د تیر په څیر افغان کډوال په زور لیږل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استلو پریکړه کندو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي.
ریفیوجیز کو پروټیکشن دے.
طاهره حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي، خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهره حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورسي او هغوی زوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زر دې د پاکستان نه اوسي. د طاهر حسن دا تورونا بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو بیا زورول پیل کړي دي او دوی د پیسو لپاره نسی او پټانو کې بند ساتي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونا رد کړي. د کراچۍ د ختیځ ضلع ایس ایس پی فاروق بوکټی د اپریل په څلورم مشال لیډیو ته ویلي پولیسو هیڅ څوک نه دي زورولي. پولیس د حکومت په لارښوینو په کیمپ کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورځي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړه معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سن صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړی چې له مخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سن صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړی چې د اپریل له 15مې څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره شوي لارښوینې دي عملي کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو ایستلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې. هغه موږ ته هم راجه وکړو دلته ډېر کسان رااله چې اوس بیا موږ څه کوو. مخکې هم داسې پریشانۍ تېره شوه. دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبرې شریکې کړم. تر اوسه پورې دغسې یو لوړ پورې چارواکي سره زما ملاقات نه دی شوی. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانانو ته مهلت ورکول شي، دغسې زر ایستل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووځي یا دغسې پولیس ورشي، پولیس وځوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به نیم میلیونه نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. د دې ترڅنګ 8.5 لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال له نومبر د لومبۍ نیټې راهسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2023 په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لکه افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نستنوي. دوی وایي زده کړې کول غواړي خو که افغانستان ته ستنې کړل شي نو د تعلیم نه به بې برخې شي، ځکه چې په هغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. دوی زیاتوي چې که د پاکستان حکومت یې په دې هیواد کې نه پرېږدي نو کوم دریم هیواد ته دی واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ویستلو ګنګوسې رد کړې دي. په دې اړه نور حال کوهاټه د مشال لري خبريال ممتاز بنگش راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکی عالمیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده، مشال لیډو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
دا درم سنټر د ماستر په یو وخت کې منجونه غټی دي او یو سل نوی پور انجونه من ګورنمنت ګرلز کولونه ته د انسیار د سی بی آی پروجیکټ پمرسته باندې ورکړی دي چې هغه سره څه مالی انام کیږي. خدای سه مشرمان چې هغه وړی دي د هغه لپاره هیڅ داسې سکیم نشته، نه داسې پراپر سو خونځه شته، نه داسې پراپر د زدکړې لپاره ماحول انوایرمنت شته. نو د دې لپاره چې نور خلک موقع نه ورکول کیږي زه باید په خپل کور کې داسې موقع ورکړم چې موږ لونې خويندې تعلیم نه پاتې.
مروه هم زده کړو لپاره د مرکز ته ورځي. مشال ریډیو ته وایي غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، خدای یریږي که چیرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل اولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز دی، زموږ ارمانونه به نیمګړی پاتې شي.
یو بل کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورځي. وایي باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنی کړی شي چې هل ته خپل زده کړې تر سره کړی.
په پاکستان باندې مونږ بوجنو دنیا وال دی مونږ کوم دریم هوا ته ستانه کړی چې مونږ خپل تعلیم جاری وساتو.
پرسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د اختر نوروز ته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنۍ او چارو ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوي. د یوې شمېرې تر مخه د 1 لک نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې بې اسناد کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بې اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
شمالی وزیرستان د میرمشاه په تپی سیمه کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژلې دی. د پولیسو ضلعي مشر روحانزه بیګا مشال لډو ته ویل چې وسلوال د اپریل 4 تر برید وروسته تښتېدلې دي چې لټون روان دی. د ضلعي پولیس وروسته په بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ بیګا د میرمشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځي مشر هم ګډون وکړ. د عملي ذمهواري لا چا نه ده منلې. تر دې دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا حملو کې یو سیاست والو یو پولیس سرتیری وژل شوی ول. د عمر وزیر رپورټ.
د اپریل په 4 میرمشاه کې وسلواله یو بل ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژل دي. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې طارق خان د میرمشاه تپی اوسیدونکو وسلواله په تپی کې په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي تښتېدلې. وژل شوی سرتیری جنازه پرون شپې میرمشاه پولیس لاین کې وشوه چې پکې د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض، د پولیسو مشر روخانزیب، مرستیال کمیشنر او نور حکومتي او فوزي چارواکو ګډون وکړ. د پولیسو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پولیسو مشر روخانزیب او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض د جنازې پس خپلو خبرو کې وویل چې برید کې د ککړو زید به کاروایی کیږي. د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړو زید لټون پیل شوی. د متاثره کورنو سره په غمرازی کې شریک دي. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلې. د اپریل په 2 هم میرعلي او میرامشاه کې وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې یو پولیس سرتیری سمیع الله او بل د جمعیت علما اسلام غلام خان یونین کونسل منتخب چیرمین مولانا نور اسلام نظامی وژلی ول. د دې وړاندې د مارچ په 14 هم میرامشاه سپلګا سیمه کې وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 14 پیښه ده چې پکې 4 پورې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او هم ځنه پولیس سرتیری وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې خو د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي. د غلطه وسلوال په خلاص مړ ګرځي او خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي دي. بلوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی توندې کړي. د وسلوالو زید یې هدفي عملیات دوام لري او سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، ساده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مالی چارو سلاکار وایي چې له وفاقې د صوبې طبي وسایلو د ګټې او د قبایلي زلو د برخې پیسو اخیستو لپاره الیزلې پیل کړي دي. مزمل اسلام پرون مشال رډیو ته ویل هڅه کوي چې زر تر زره له وفاق پیسې واخلي او د صوبې مالي ستونزې هوارې کړي. خو شنن کې وایي چې د صوبې وفاق ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا له وجې دا کار اسانه نه بریښي. غلام غوث له پېښور.
خیبر پختونخوا صوبه کې د نوې حکومت د جوړېدلو وروسته د خزانه محکمې له مرکزه د خپل بقایجات ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په سپارښتنه د ای جی ان قاضي پرمونې مطابق له مرکزه د 1410 ارب روپو د ترلاسه کولو دستاویزات تیار کړي شوې دي. په دغه اړه د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې یوازې د بجلی د خالص ګټي بقایجات نه دي، بلکې مرکز ته د صوبې نور بقایجات هم ورپورې دي.
نیٹ ہائیڈل پروفٹ وہ جو ہے ایک اے جی قاضی والا فارمولا ہے.
د بجلی د خالص ګټي د ای جی ان قاضي فارمولې او د روان طریقې کار مطابق پیسې نه میلاویږي. دا راز قبایلی ضلع چې زمشوي وي نو موږ ته په هغه زوړ حساب پیسې میلاویږي او اوس لګښتونه ډیر زیات شوي دي. بیا خیبر پښتونخوا 20% د هیواد په کچه تیل پیدا کوي او د دې د رایلټۍ بقایجات دي، نو دا ټول لویه مالی پنګه جوړیږي.
ایک بہت بڑی رقم ہے.
د خزانه لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم زیاته کړه چې صوبایي حکومت به په دلیل سره مرکز په دې خبره پوهوي چې اوس د دوی ورپوري بقایجات زیات شوي دي او زر دي دوی ته دا ورکړي شي.
مرکز کو ہم جو ہے دلیل سے راضی کریں گے.
مرکز با مونگ پا دلیل سرا راضی کو دا قبائلی سیمو دا زمکیدل و رستو دا پختونخوا صوبے رقبہ ودیرش پیسدا زیادہ شوی دا او مونگ تا پا زور حساب پا این ایف سی کی دا سوال لس اشاری اشپک پیسدا پا حساب پیسے ملاوی گی او پا نوی حساب زمونگ پیسے دا نول لس اشاری پینزو پا حساب جوڑی گی.
ہمارے 19.5% بنتے ہیں.
خو شینون کی بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د آزاد او امیدوارانو د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگنون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به دا آسان کار نه وي چې موجوده صوبایي حکومت به له مرکز خپل بقایجات ترلاسه کړي. په پیښور کې خبريال او شینون کې علي اکبر په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
فوری طور باندې کمې چې زمونږ مطلب کې کې نو هغه د دونی مسانه 300 روپې کومنګ ته مطلب ملاو شي نو زمونږ مالی مسائل چې کم دی هغه سره خکې دې شي او بیا دا کم بقایا چې کم دا 1610 روپو د پښتونو کې تقسیم شي. خو دا به کېږي څنګه د دې د پاره مطلب پکار دا چیرته په صوبه کې اداسې حکومتي هغه د وفاق سره چې تعلقات خي په صوبه کې لکه مداخلت ډیر زیات دی لکه پکار دا چې سيزونه چیف منسٹر وګوري واک اختیار دا هغه په لاس کې د ټول ملک نه څومره تحریک انصاف والا کسان چې دی هغه راځي دلته خیبر پختونخوا ته دې ځکه کېنی او په ادارو باندې نیوکه کوي ټکونه کوي په مرکز باندې کوي نو دغه سيزونه چې کم دی دا د صوبایي حکومت یا د چیف منسٹر او د وزیر اعظم تعلقات ته ډیر زیان رسوي.
د خبریال او شینن کی ارشد عزیز ملک نمی هم د مرکز او صوبې ترمنځ د بقایجاتو د مسلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر ځل چې په صوبا او مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه حل شوی.
یعنی ٹوٹل بجٹ کا زمونگ بین وہاں کے 6.5% مونگ پخپل دلتا نہ جنریٹ کو گٹو باقی پیسے چکم دی 93% آگا مرکز نہ راضی اس مرکز سرا چکم پیسے دی آگا اللہ ملاوی کی چھ مرکز مونگ تا ریلیز کی دلتا زمونگ صوبے کے حکومت مثال خبر مرکز کے دا عمران خان صاحب حکومت ہو صوبے کے چکم دے تحریک انصاف حکومت ہو آگا ٹائم ہم پیسے پورا نہ ملاوے دے.
دا خزانے دا محکمے دستاویزات خائی چی خیبر پختونخوا صوبہ باندی شپک سوا دیش ارب روپے دا بحرانی بینکونو او مالیاتی ادارو قرضہ ہم جمع شوی دا. خود خزانے دا محکمے دا پارا سلاکار مزمل اسلم وائی دا پختونخوا صوبے پا نسبت دا پنجاب صوبے بحرانی قرضہ ولس ارب روپے دا او کمر مرکز خیبر پختونخوا صوبې ته خپل بقایجات ورکول پیل کړي نو صوبه به ډیر زر د بهرنۍ قرضونه خلاصي عمومي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسان شي.
په خیبر پختونخوا کې په وروستیو اونیو کې د وړو بیه کمه شوې ده. د وړو او غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا ده چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراین نه اوړه درآمد یا وارد کړي، او دویم دا چې سخ کال په پنجاب کې ډیر زیات غنم شوی دي چې تر لو وروسته ښایي د وړو نرخ نورم ټیټ شي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځینې دوکانداران اوس هم اوړه په پخواني نرخ خرڅوي. دوی دا راز غوښتنه کوي چې حکومت د خوراک څخه د نورو شیانو بیې هم ټیټ کړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د اوړو ډیلرانو په وینا د شلو کیلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2200 روپو نه تر 3000 روپو خرڅېدله، اوس د 2500 نه والا تر 1300 روپو تروړه ارزانه شوې ده. د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړه وړونکو د تاجر شاه زمان وایي،
د پنجاب خبر ودی وخت تاسو سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 روپو ملایدل، د پنجاب نه موږ لراتل هغه نن 2400 روپو لراغلي. دا سې چې کوم دا دې کې بیا فاین اوړو نه په 3000 روپو باندې چې کوم ریټ او هغه 2700 نه والا 2600 پر رالي. دا غنم چې څونه زیاتې
پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي، ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده. دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام ولس سره ګوري، نو علي جان چې د فرنیچر یا ترکانې روزګار کوي وایي چې ډېر ښه خبره ده، خو باید نور توکي هم ارزان کړی شي.
لوړو پنل کې کوم مطلب دا دی چې او د 200 ریټ کبیر راغلی، خو د روسي د برکت په اړه یو نور لري چې ګرانی دی راځي. اترا دا چې څنګه په وړو کې میرا کې چې دا چې په لرو چې نو کې کې میرا کې لکه چر دې 7 ګرانی په 300 روپے کیلو دی. دا چې وخت ته ګوره په 300 روپے کیلو دا چې دا چې په اړه یو چې کې په دال مسرو په چې نو کې کې میرا کې تقریبان خلک دی وخت دا چې منځوري اشتہار دا چې تا روزه دا
محمد عالم وایي چې ځنه دکاندار اوس هم داسې دي چې هغه زوړ ګران نرخ باندې اوړه خرڅوي. باید حکومت نرخونه راټیټولو کې خپل کردار ولوبوي.
دا اوړو په ریټونو کې چې کمی نو واضح کمی راغی، خو بعضې دکانداران اوس هم داسې دي چې لکه په کم ریټ باندې خرڅې. زما هغوی ته هم دا اپیل دی چې خدای ته وګوره، نو مهرباني وکړئ تاسو په دې خلکو باندې رحم وکړئ او تاسو پاک ریټ باندې چې کمی رقم مطلب دی 2400 روپیا باندې تروړه دا سپیشل، نو په 2400 روپیا باندې خرڅوي. او زمونږ حکومتونو ته خواست دی که هغه پروینشل ګورنمنټ دی او خصوصي تو باندې وفاق حکومت دی، هغوی ته خواست شهر دا قام چې کم دیر دا سو کال دی گرانیډ زیات اوس په لو د دې قوت خلک چې کم دا ننش برابر دی، نو په دا شته د نور اشیاء خو دونو چې کو په دې پر دې نو کې کموال راغې نو دا په قوم باندې احسان دی.
جن به پریان په وینا د مرکزی حکومت لخوا په یوټیلیټی یا سرکاري سٹورونو کې اوړو پاډې ارزان بیا ورکول لوځي هم دا نرخونه راټیټ شي ودی، ځکه په یوټیلیټی سٹورونو کې شل کیلو د اوړو تروړه خوشا په 1400 روپے ملاويږي. دا ډول د بهر هیوادونو لکه د یوکرين هم د غنمو راتلو لوځي د وړو په نرخ اغیز غورځېدلې دي. دوی خوشبینه دي چې کله د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي، نو امکان دی چې نرخونه نور هم راټیټ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال رادیو د درنګ ساتلا په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دي. له خبرونو لاندیز وروسته به تاسو ستاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو. په مهمو خبرونو کې تاسو واورېدل چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي صوبایي حکومتونو او بېلابېلو ادارو ته یو لیک استولی دی چې پکې ورڅخه غوښتي دي چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو له پرېکړې دې په شا شي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د مالي چالو سلاحکار مزمل اسلم پرون په پېښور کې مشال راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت له وفاقه د برېښنا، تیلو او ګیسو د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې د پیسو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د طالبانو حکومت یو چارواکي له پاکستان غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پرېکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې دوه نړیوالو ناحکومتي ادارو په مرسته یې هغه 50 ماشومان په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو کورنیو ته سپارلي چې ایران له خپلې خاورې وستل دي. سرچینې وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبي لبنان کې پټې غونډې کړې دي. د مشال رادیو ایرانۍ څانګې فردا ترلاسه کړې معلوماتو له مخې په منځني ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطیني ډلو په ګډون د ایران لخوا ملاتړ شوې ملیشي په وروستیو اونیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په تونلونو کې پټې ستراتیژي کې غونډې کوي. او د هند کرکټ په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ کې سنرایزر حیدرآباد او چنای سپر کنګز لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. اوس هم تانبیه لی خبرونه چې قربانه فرخنده اسد ته او د ځل پکې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د تیر مارچ په میاشت کې د پاکستان پر حکومت لس پرختنې کړي چې یو مهمه پکې پاغه هیواد کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو پاړه ده. د دې ونې په پروګرام کې پر دغه اړه تاسو ته معلومات ترکو. د خبرونه ووري او لمشال سره اوسه.
تعلیم د پاره سہولت نشته دي جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
دا دان دهلی پروگرام دی اوسه فرخنده صد پاکستان سوار کړی کوم. اوریدونکو د بخنی نړیوال سازمان یا ایمنستی انټرنیشنل د ایجیا سانګي په 13 مارچ میاشت کې د پاکستان پر حکومت لس پارختنې کړي چې پکې یو مهمه په هغه هیواد کې د خوځو د حقونو خوندي ساتل هم دي. د دې اونۍ په پروگرام کې په دې اړه خبرې کوو. اوریدونکو څنګه چې مې وړاندې تاسو ته وویل، د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت د مارچ په 15مه نیټه غږ کړی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي، د بیان ازادي دې یقیني کړي، د لږکیو مسلو ته د پام وکړي او د ښځو د حقوقو خوندي ساتلو په اړه دي قوانین عملي کړي او له دې سره سره دي د لادرکه کسانو د موندلو او یا عدالتونو ته د وړاندې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان موجوده او پخوانی متونو ویلی دوی په هغه هیواد کې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره کار کوي. دا شان د خوځو د حقوقو په اړه یې قوانين هم جوړ کړی دي. خو هلته د بشري حقوقو فعالان وایي باید حکومت دغه قوانینو عملي کولو ته خاص پام وکړي. په پاکستان کې د خوځو د حقوقو لپاره د کارکونکو ډلې او رتمار شوه مشره فرزانه باری مشال ریډیو توای په هغه هیواد کې د خوځو او لګکیو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی.
کې بہت زیاده وایلنس جو ہے وہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف، ٹرانسجنڈر کے خلاف، اور جو
په پاکستان کې د خوځو نرخزیان او پسین صوبه کې د لګکیو خلاف د تشدد پیښې زیات شوې دي. پسین صوبه کې په زوره د هندي لګکیو د جنو مذهب بدلول کیږي. بل مسله خزو ته اقتصادي انصاف ورکول دي، یعنی په کار ته دوی ته هغه سیمویزه ورکړي شي څنګه چې سړو ته ورکول کیږي. نو مسلې ډېرې دي. مونږ په خپل هم د دغو غوښتنو پر یو لیست خبرې کوو.
چارټر
ایمنسٹی انٹرنیشنل په خپل پنځم سپارښتنه کې د خزو ذکر کړي او ورسره دا هم ویلي چې باید په هغه هیواد کې په ټولنه کې د کار پر مهال د خزو سړو ترمنځ تفریق دې ختم کړي شي او ورسره د نرخزیانو د حقونو خوندي ساتلو ذکر هم کړي. په پېښور کې د بشري حقونو فعال قمر نسیم مشال ریډیو ته وایي هلته په ټولنه کې د خزو او سړو ترمنځ فرق اوس هم شته او په دغه اړه پر قوانینو عملي کار ډېر کم کیږي.
ایجوکیشن ہیلتھ اکنامک اپرچونیٹی او پولیٹیکل امپاورمنٹ چکم ایریاز دی اغا شامل وی چکم زمونگ دا ایجوکیشن حوالے سر کمنگو گرو پاکستان کے 22 ملین معشومان سکولونو نا باہر دی او پدی کے 64% چونکہ جنہ کے دی او بیا کہ دا خیبر پختونخوا خبر ہمو کو نو 4.7 ملین معشومان دا سکولونو نا باہر دی او دی کے 2.9 ملین چکم دی نو جنہ کے دی نو پاکستان کے دا ایجوکیشن حوالے سر چکم چیلنجز دی.
او کمن نسیم صاحب کزو گورم نو ایمنسٹی انٹرنیشنل پدی خپل رپورٹ کے پا سیاست کے دا خوز رول دا ہم کتنا کڑی دا په پاکستان کې خزې په سیاست کې شته دي خو بیا چې کله وزارتونو ته مونږ وګورو یا نورې مهمې چوکۍ نو پاغي باندې بیا خزې دومره په نظر نه راځي کنه.
پاکستان کې کم د پولیټیکل لیډرشپ کې د زنانو دا یو ګری ایریا ګرځول شوې ده چې په پاکستان کې زنانا مینیجیریل پوزیشنز کې نشته دي کغه په پالیټکس کې کغه په اکنامکس کې یو خو پیټریارکل سوسایټي ده. بیا مونږ وګورو چې دلته کم د خیبر پختونخوا تاسو پوسو کړو نو دا بدقسمتی ده چې اگر چغی ته وزارت یا مشارت هغه ورکړل شوی وي خو بدقسمتی سره نس وزیر شته او نس مشیر عہدہ چې ته خیبر پختونخوا کې زنانو ته چکم دینو ورکړل شو نو دا خو یو ایریا ده خو دا پاکستان تحریک انصاف سره تا محدود نه ده مونږ ټولو سیاسی پارٹو پارٹیاں کیوں گرو نو عموماً عما کا زنانا عمددی پولیٹیکل پارٹو یا الیٹ کلاس چکم دے زمون دا اغی زنانا یا عمددی میل پالیٹیشن چکم خپل خویندی یا لوریانے یا دا فیملی زنانا بھی اغی تا موقع ورکڑ لکھی گی خود گراس روٹ زنانا ہوتا ڈیر کم موقع یو سیاسی پارٹے ہم چکم دین وغا ندی ورکڑے.
اوکے منسٹری انٹرنیشنل چھ دینو دوی دا قوانینو ذکر ہم کرے دے کنا پا خیبر پختونخوا کی هم د خزو د حقونو شکم کمیشن دی هغه کار کوي ډیر فعال دی نو دوی حکومت لکه په قانون سازۍ باره کې دوی هغه ته سلام مشوره ورکوي دغه کمیشن کار ته تاسو څنګه ګوري؟
تاسو د کمیشن خبره وکړه نو دا صرف چونکه تاسو د خیبر پختونخوا خبره وکړه نو خیبر پختونخوا کې چې کوم د زنانو کمیشن دی دا چې څومره فعال دی زما په خیال په خپل تاریخ کې دا کله هم دومره فعال نه و. خود دې ذمہواری چې کومه ده هغه دا یو ریکمینډری باډی ده د اغي کار ریکمینډیشنز کول دي او مونږ ګورو اغي په صحت حواله سره ایجوکیشن حواله سره د خزو اکنامک پارټیسیپیشن حواله سره ډیر خو چې کوم دې کار کړل دي او ډیر خو سفارشات مرتب کړی دي او حکومت ته ورکړل دي چې کوم د وسایل یو لوی مسله مونږ ته د وخت پاکستان کې ښکاری ولې چې مونږ کو وګورو نو د پاکستان آبادی چې کوم د وخت 22 کروڑ ده او د یو این یو چې کوم حالیه رپورت ته د مطابق مونږ بننن لږ کال پس تقریبا 56% اضافه و زمونږ په آبادی کې شوی. نو په دې صورتحال کې ایک جینډر پیرټی ساتل خلق و تا یکساں وسائل او مواقع فراہم کول داد حکومت دا پارا یو ډیر لوی چیلنج دے. ورسره ورسره موږ وګورو چې کم کلیدی پوسټونه دي په هغه کې د زنانه او وستلو د پاره حکومت ته پکار دی چې ګامونه واخلي.
اوریدونکو دا تان دی هلي پروګرام دی موږ په کې د بخښنې نړیوال سازمان د هغو سپارښتنو په اړه خبرې کوو چې د پاکستان حکومت ته کړې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
امنیسٹی انٹرنیشنل د خزو د حقونو خوندي ساتلو سره سره ځینې نورې سپارښتنې هم کړې. زه به دلته تاسو ته مختصر د هغې ذکر وکړم. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت لس سپارښتنې کړې چې لومړی یې په ټولنیزو رسنیو خاص کر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی بندیزونه لرې کول دي، او ورسره دا هم ویلي چې باید د هغه هیواد حکومت دی د بیان ازادي یقیني کړي. پر خپله دویمه سپارښتنه کې د پاکستان حکومت ته ویلي چې د هغه هیواد لادرکه کسانو مسله دي زر تر زره هوار کړي. دغه ادارې دا هم لیکلي چې په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شو چې له هغې راهیسې یې د 10,000 او 8,000 لادرکه کسانو پیښې رپورټ کړي دي چې په کې 3,415 کیسونه د خیبر پختونخوا او 2,250 د بلوچستان صوبې څخه دي. بلخوا د بشري حقونو د دفاع سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امنا مسعود جنجوا چې د لادرکه کسانو پر مسله کار کوي، مشال ریډیو ته وایي د امنیسټ انټرنیشنل وړاندې هم د بشري حقونو نړیوالو ادارو د پاکستان پر پخوانی حکومتونو د لادرکه کسانو د مسلې د هواري لپاره غږ کړی خو څه نتیجه یې نه دا ورکړي.
کله چې زموږ عدالت کې ډېر خبره اوچت کیږي نو شاته 2022 کې وزیر اعظم شهباز شریف خپل راولي وو او یې تصمیم کړی وو غرالو او بیا ویل چې موږ مال بس دوا میاشت راکا دوا میاشت کې بس دا مسله به حل کوم. او بیا دوه میاشت کال تقریبا اوس تیریږي او مسله بالکل حل نه دی شوی. نو داسې یو کمیټې بیا جوړ شوی او ډېر غټ کمیټې او پکې انټیریئر منسٹر لا منسٹر او ټول پکې وی، لیکن مونږ ته ټول تا غاوه نه کړیو چې تاسو بیا راځي خپل خپل بیانونه ورکې. مونږ هم تلی وو بل سول سوسائٹی تنظیمونه هم تللی وي، وکلا هم تللی وي، وکټمز هم تللی وي، بیانونه ټول واغشتی دي او بیا بعد کې بس سب نه ودري سب نه دي بس.
اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دریمه سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د خلکو پر راټولېدو د بندیزونو لرې کولو، او په څلورمه سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د حقونو خوندي ساتلو په زور د نوي سترو مسله هم راپورته کړې ده. زه چونګې تاسو سره دغه سپارښتنو مختصر ذکر کوم، نو په شپږمه سپارښتنه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو حقونه خوندي کړي، د دوی بنیادي مسلې د هواري کړي او د احمدیانو خلاف د امتیازي قوانین ختم کړي. امنیسټی انټرنیشنل په اومه سپارښتنه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په پوځي عدالتونو کې پر ولسی کسانو مقدمه ودروي او په هغو قوانینو کې د بدلون وکړي چې پر ولسی کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه دي. دا شانې په خپل اتمه سپارښتنه کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو مسله راپورته کړي. پاکستان چونکې په هغو هیوادونو کې د چیرته چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو له وجې خلکو ته په تیرو کلونو کې ګڼ ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي. دغه ادارې په نهمه سپارښتنه کې په پاکستان کې د مرګ سزا ختمول او په لسمه سپارښتنه کې هغو خلکو ته د تحفظ ورکولو مسله راپورته کړي چې په پاکستان کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. اوریدونکو دا تان دی هلی پروگرام دی. زه تاسو ته د امنیسټی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د هغې 15 سپارښتنې په اړه تفصیل درکوم چې پکې د پاکستان پر حکومت غږ کړي چې په هغه هیواد کې د ښځو حقونه خوندي وساتي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پېښور های کورټ وکیل مهفش محب کاکا خیل مشال ریډیو ته وایي د سره داسې ډېر کیسونه راځي چې پکې خزه د کورنۍ تشدد او یا د ځینو نورو کورنۍ او مسلو له وجې خلا اخلي. نوموړي زیاتوي
ابا خزه چې کوم دې خلا یا طلاق اخلی یا جوډیشل ډایورس اخلی د کورټس نه دا غي سبب وجوهات دي. بالکل اقتصادي وجه هم ده ځکه چې نن سبا حالات خراب دي، د ملک حالات هم خراب دي، نو کرے نشته دي. بل دې سره سره دا غي غټه وجه غریلو تشدد هم دي، خو صرف غریلو تشدد نه دي. نن سبا کوم وګورو نو خصوصا سره مختلف شکلونو کې تشدد کیږي. ما سره مختلف کیسونه راغلي دي چنن سبا تاسو د اقتصادي تشدد خبر وکړو، نو هغه دا د چنن سبا چونکه پیسې نشته دي نو خلق جنکو سربدونه وګي، اکثر دا سي چې د جنکه دوی واده کی بیا په خیرونه غواړي کارونه پې کوي، نو دا سي کې سونه ما سره پدې تیر یو نیم کال کې شپک کې سونه رالو زپاګې ډېر زات خپم چې دا کم قسمه حالات کم طرف ته روان دي. بل نن سبا چې ودونه کېږي نو هغه د پاره هم کېږي چې دا جنې پیسې ګټي او دا به آراشي، نو زما خرچ به مچتي او زما د والدین خرچ به مچتي او زما چې کمرونه خويندې دي پاغه به سبقونه وي.
او به وشتا سو مطلب یو دا هب دی کنه چې اقتصاد نن سبا لکه هغه هم پدې کې یو مهم رول ادا کوي د پدې هر سکه.
په خوا به ودونه کې دل نو د وادنه پس پدا دا یو اسلام کې امدادي چې یو خاون بخپل خزم ساتي او داغه ضرورت به پوره کوي خپل بچي به هم ساتي. اوس خلکا چکم دے دے د پاره سړی ودونه کوي چې خزه به زما کور ساتي او ټول خرچه به دوچتي، نو دې د وجه نه هم خزه بیا ډېره مجبوره شي چونکه صرف او صرف هغه به خرچه نه وچتي او د کور کارونه هم کوي، هغه به د خاوندم ټول حقوقونه پوره کوي او پخلی به هم کوي جامې به مینځي او بیا به نوکر هم کوي، نو د دې وجه نه ډېره خزه تنګی شي او کوټ ترا شو خپل ودونه ختمول کوشش کوي. په خوا به صرف وهل ټکول او غریلو تشدد په وجه باندې ودونه ختمېدل. بل داسې ډېر وجوهات دار علل چې سړو په خزو باندې یو بل قسم چې کوم تشدد دی چې په مور پلار د پاره دلته پاکستان کې ودونه وکي، پښتنو خزو سره ودونه وشي او بیا به هر ملکونو ته لاړ شي هلته نورې ښځې موجوده وي او دلته دوکې دا کوي چې دله به مونږه ویزا ولګو یا سه بچي موږ شي دلته غټم شي، نو هغه پاکستان د پاره کړي چې دلته به مور پلارو ټولو د پاره دا ښځه وي او بهر بیا بله ښځه وي، نو دا مسلې دي. بیا ډېرې جنکه داسې وي چې هغوی بهر ملک ته خاوندانو سره چې کله لاړم شي نو هلته هغه مسایل نه ختمېږي، هغوی هغه بو خوځي خو هلته بله ښځه موجوده وي، نو ډېر مسایل دي. نن سبا د تشدد شکل بدل شوی دی ښځو سره او نوی نوی قسمونه راغلي دي د تشدد، چونکه نن سبا ښځې نوکر هم کوي نو د کار کولو په ځینو باندې هم هغوی سره تشدد دی. بیا هم هلته د کار کولو ځینو کې یا یونیورسټو کې چې کوم خلک تاسو سره سبق وایي هغوی په آنلاین هم هغوی سره هراسګي کوي، بیا په موبایل باندې هم دا دنګي ټرولینګ هم پہ کوي، تصویرونم والا چکم دے وائرل کئی ویڈیوز ورلا جوڑی کیو غم دادا چینن سبا، چونکہ دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس او دا ایڈیٹنگ زمانہ دا نو تصویرونا او ویڈیوز اغا ایڈیٹ کی اغا بدل کی اغا مورف کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پترو اغا ڈیر چینجز پا کراولی اغا وائرل کی داغین داغی جنکو دا پارا نور مسائل ڈیر زیاد جوڑ شی.
اوریدونکو د پاکستان تیر حکومتونو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره قانون سازي هم کړی چې پکې د غیرت یا پت په نوم د وژنو د مخنیوي په اړه قانون هم شامل دی. دا شان د خیبر پختونخوا تیر د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په 2021 کال کې د کورنی تشدد مخنیوي قانون جوړ کړی دی، خو پښتنه دا د کچري د بشري حقونو یو نړیواله اداره یو هیواد پر حکومت د بشري حقونو او یا د ښځو د حقونو خوندي ساتلو سپارښتنه کوي، نو دغه د یو ریاست لپاره څه معنی لري؟ په جواب کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وایي
بایسیت یو ریاست دا ذمہ داری خود د حکومت جوړیږي چې هغه د ریاست ذمہ داریاں پوره کړي او په دې حوالے سره پرمختګ وکړي. من تو ماضی کی گورو نو اگر سے حالات کی بہتری راغلی ہے بہتری، لیکن داد سے پرو ایکٹیو یا زر اخلاص کوشش نہ دی بلکہ ذہنی مجبوریاں دباؤ لاندے دی قسم پر مختک کی گئی ډېر زیات تما کې د دې حکومت نه هم ساتل نوی پکار اوبر دا د غزارې چې بین افغانی او مقامی او ملکی دباؤ کې په دې باندې وي، نو دا هدایت کول کېدی شي چې تناسب پرمختګ وشي.
او سر تاسو دې کې اکسپرت یې کنه زیات پوهه لري دا کله چې داسې ادارې لکه ایمنست انټرنیشنل شو یو حکومت ته داسې سپارښتنې وکړي نو هغه بیا هغه حکومت په جواب کې سوي لکه یا سباونډي په سکولو باندې کې څنګه
مشهدره چې د بشري حقوقو ادارو ته خدمت را زیات دی او وزن نور کوي او دومره توجه ورکوي، خو بل طرف ته دا مغرب سرا او دا یورپ سرا دا پاکستان دا پاکستان پہ شانت ملکنو زنی معاشی حوالو سرا ہم تڑلے شوی ندی قسم یہ دا ترخ پاکستان تا یا دا دی پہ شانت ریاستی میں کئی دا غیر وجہ نا آگے کوشش کئی چھے سن اسا آگا فیس سیونگ کا وطن ہوئے او کا آگا مخت و اول تا ہوئے وطن دیو سے کوشش ہوئے کی چیزان سخ پر مخت سپا کی دا غیر حوالے سرا اگر چی آگا کوشش ہونا دا زرل اخلاصا نہیں دباؤ چکی نو سنا سا پیش رفت کی گی
او بس یو تپوس بالکل د خزو بارہ کے ہوم دے کے ذکر شوے کا نا دے کندیل بلوچ ته پیخ نه رست کومګو ګورونو قوانین جوړ شول خو اوس هم داسې پیخ کیږي لکه په سوشل میډیا هم راځي ولی قوانین جوړ شو یو داسې مسله چې ریاست هم په متفق دی او د دې لپاره کمپیرون هم کوي بیا هم دا داسې قسم واقعات مخې ته راځي
دا خدای دا چې خزو دا والی سره چکم معاشرے کی یا پٹرولن کی چکم عمومی رویے دی آپ ڈیرے جوری دی اور زڑی دی اور پارگیو کے دشے سمدستی بدلون نہ نخکاری اور نہ مختا را روان دے نو اگر چه قوانین جو فریم ورک ورک کی تھی د مخنیوی د پارا بل طرف کا چمن گورو چی پر ریاستی ادارے داغیو د پارا کم سے کم داغیو دا عمل درآمد د پارا جوڑی کر سی ہوئی نو پاگیو کی بالخصوص ازان میں سطح باندھے داغے پائے الکارانوں کے پدروں کے رویے چی آگے منفی ودن ورکی داغل چی پدے قوانین باندھے صحیح طور باندھے عمل در عمل وشي بہرحال پیام دادا چھ بدتری چاہیے کو داتا مدارل پکار کی چھ ودی طریقے سے خلق سمر خبری کی داغے پروریوں کی بجن راجی نو وقت تیرے دو سرا سرا پدے کی بہتری امکان لے رہی
تاندے ہلے
تعلیم د پارا سہولت نشته د جنکو د پارا سړی په یادو به او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کوم زو پر پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو داو د دیونه تاندې هلي پروگرام چې پکې تاسو د بخنه د نړیوال سازمان د ایجیا سانګي د هغو سپارښتنو په اړه تفصیل اوریدو چې پکې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو او لدې سره سره د ښځو حقوقو خوندي وساتي او په دغه اړه د جوړ شوي قوانین په پوره ډول عملي کړي اوس ظفر خنداسد له تاسو ری اجازه غواړم ته خدای پامان
چرت زیبنا لار بدل وے بنا لار بدل وے بنا کینا 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 چرت زیبنا اوہی میرا اڑے پلے مو کینا نوات دی اثر زما خبر پات دی ہو کینا کینا اثر زما خبر پات دی لگ کینا کینا
ಮಶಾಲ್ ರೇಡಿಯೋದ
ಯದ ಪುಖ್ತುನ್ ಜಹಾನ್ ದಸೂಜ್ ವತನ್ ದಸಾಜ್ ವತನ ಆವಾಜ್ ಮಿಯೋರೆ ಕನಾರಕ್ಳ ಆವಾಜ್ ವತನ ಆವಾಜ್ ಮಿಯೋರೆ ಕನಾರಕ್ಳ ಯದ ಪುಖ್ತುನ್ ಜಹಾನ್ ದಸೂಜ್ ವತನ್ ದಸಾಜ್ ವತನ ಆವಾಜ್ ಮಿಯೋರೆ ಕನಾರಕ್ಳ ಆವಾಜ್ ವತನ ಆವಾಜ್ ಮಿಯೋರೆ ಕನಾರಕ್ಳ ಆವಾಜ್ ವತನ ಶಬ ನಮ್ರ ವಾಹ್ಲ ಖುದ ಬಣೋಪ ಸುಕೋ ದಗೀನ ಮೇಲಕ ಶಬ ನಮ್ರ ವಾಹ್ಲ ಲಕ ಶಬ ನಮ್ರ ವಾಹ್ಲ ಖುದ ಬಣೋಪ ಸುಕೋ ಪತಾ ಮೆ ತಲ್ಕಳೆ ದೇ ಫಖರ್ ಪತಾ ನಾಜ್ ವತನ ಆವಾಜ್ ಮಿಯೋರೆ ಕನಾರಕ್ಳ ಆವಾಜ್ ವತನ ಆವಾಜ್ ಮಿಯೋರೆ ಕನಾರಕ್ಳ
کړه آواز وطنا.